द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا دیو دا نن د خالی یا شنبه ورځ د کال 2023 د سپتمبر د میاشتې 23 نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو ته په خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف ویلي سیلابونو 3.3 میلیونه خلک ځپلي، 12 میلیونه یې د غربت بېوزلۍ تر کرښې لاندې کړي او د ناروغیو لړۍ یې پیل کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د پرمختیا ایجنسۍ لخوا د پاکستان د قرضې معطل کولو باندې زور راوړلو وروسته د پاکستان د بانډونو بیه نیمایي ته راټیټه شوې چې له وجې د نور اقتصادي مشکلاتو ویره څرګندېږي. او د کابل جومات کې چاودنې وه، کسان وژلي، طالبانو امریکا او یونامه یې غندنه کړې. سرټکې تاسو واورېدلو، زو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف د جمعې په ورځ ملګرو ملتونو ته په خپله وینا کې وویل سیلابونو 3.3 میلیونه خلک ځپلي، 12 میلیونه یې د غربت بېوزلۍ تر کرښې لاندې کړي او د ناروغیو لړۍ یې پیل کړې ده. ښاغلي شریف وویل پاکستان د چاپیریال د بدلون او تودوخې قرباني دی، خو خپله چاپیریال ته پاکستان د نشت برابر کاربن ګیس ورکوي. نوموړي وویل د چاپیریال بدلون د پاکستان په غرونو واورې ولې کړي او تودوخه ځنګلونه سوځوي او په هیواد کې د تودوخې درجه 3.5 سانتي ګریډ ته رسېدلې ده. ښاغلي د نړیوالو نه نیغ په نیغه د مالی مرستو غوښتنه ونه کړه، خو د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د 1.6 میلیونه اعلان شوو مرستو ته یې د ځواب ورکولو لپاره غږ وکړ. د وینا وړاندې شهبا شریف امریکایي ټي وي بلومبرګ ته ویلي چې شتمنه هیوادونو نه به غوښتنه کوي چې د قرضونو بیرته ورکولو کې ورته ځنډ ورکړي، خو دغه خبره یې ملګرو ملتونو ته په وینا کې تکرار نه کړه. په پاکستان نږدې 1.8 بلیونه ډالره پور دی او ښاغلي شریف ویلي راتلونکو 2 میاشتو کې د قرضونو ځینې برخې ورکولو ته جمن دی. د خپلې وینا په اوله برخه کې ښاغلي وویل پاکستان کې سیلاب 3.3 میلیونه خلک د صحت د لوی خطر سره مخ کړي، 45,000 حامله ښځو خپل بچي د سیلاب له کبله په بېکورۍ کې زیږولي، 1500 کسانو ژوند له لاسه ورکړی چې پکې 400 ماشومان هم شامل دي. وزیر اعظم شهبا شریف وویل د ملګرو ملتونو عمومي مشر انتونیو ګوترش خپله د سیلاب له کبله بدحالي لیدلې او د نړۍ څخه یې د دغه سیلاب ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه کړې او باید چې نړۍ دغه غوښتنې زر تر زره ځواب کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف وویل په هیواد کې سیلابونو 43,000 کیلومتره سړکونه وړي، 1 میلیون کورونه یې په مکمله توګه ویجاړ کړي او 1 میلیون نورو ته جزوي زیان رسېدلی دی. ښاغلي وویل 4 میلیونه اکړه ځمکه باندې ولاړ فصلونه اوبو لاهو کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان لپاره د کنګل شوو شتمنیو بیرته افغانستان ته د ورکولو د افغان بینکي سیستم د فعاله ساتلو لپاره مهم وبلل، خو طالبانو نه یې داسې کومه غوښتنه ونه کړه چې په هیواد کې د ښځو ته د تعلیم او روزګار اجازه ورکړي. هغه البته وویل طالبان دې د نړۍ غوښتنې ومني. بلخوا د ملګرو ملتونو د پرمختیا ایجنسی UNDP لخوا د پاکستان د قرضې معطل کولو باندې زور راوړلو وروسته د پاکستان د بانډونو بیه نیمایي ته راټیټه شوې. رایټرز خبری اداره وایي د فاینانشل ټایمز په رپورټ کې ویلي شوی چې د ملګرو ملتونو د پرمختیا پروګرام لخوا حکومت سره یو یاداشت شریکول کیږي چې پاکستان د پور ورکولو والو ته پور ادا کولو کې نرمي راوستل پکار دي، چې له وجې به د پیسې د قرضونو پرې کولو پر ځای د سیلابونو د تباهۍ مخنیوي لپاره مصرف کړي شي. بلخوا د افغانستان د پلازمینې کابل وزیر اکبر خان جماعت مخې ته د جمعې له مانځه وروسته چاودنه وشوه چې نږدې 50 کسانو ته یې مرګ جوبله واړوله. تر اوسه کومې ډلې مسؤلیت هم نه دی منلی. دا په روانه میاشت کې په پلازمینه کابل کې دویمه لویه چاودنه ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وویل چاودنه په موټر کې د ځای پر ځای شوو چاودېدونکو توکو له کبله شوې. نوموړی وایي 10 ولسی وګړي وژل شوي او د ماشومانو په ګډون 120 کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا برید غندلی او دای نه بخون کی جنیات بللی. خاغلی مجاهد همداراز پر خپل ټویټر پاڼه له خلکو غوښتنه کړې چې د نظام په ملاتړ د داسې جنایتکارانو په نیولو او زالو له منځه وړلو کې ستره ونډه واخلي. د طالبانو ترڅنګ امریکا او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما هم دا پیښه غندلې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان وزیر اعظم یو این جنرل اسمبلی ته په خپل وینا کې ویلي پاکستان کې سیلاب 3.3 میلیونه خلک د صحت د لوی خطر سره مخ کړي. شپږ 50 زره حامله ښځو خپل بچي د سیلاب له کبله په بیکورۍ کې زیږولي. 1500 کسانو ژوند د لاسه ورکړی چې پکې 400 ماشومان هم شامل دي. ښاغلی شهباز شریف نور څه ویلي دي؟ تاسو ته د نیویارک څخه د ډیوا خبریال فضل الله په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دوی داسې افغانستان غواړي چې پخپله د دغه هیواد او نړۍ لپاره پرم نه وي او دا وخت د افغانستان دولت شخړه به افغان ولس ته زیان رسوي. دا وخت 10 ملیون افغانان د معاشي ستونزو ښکار دي او د بینک د نظام د نشوالي له امله عام افغان ولس د یو روښانه راتلونکي نه محروم دي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ او یایمې غونډې ته د وینا په مهال شهباز شریف وویل پرم نه او خوشحاله افغانستان د نړۍ په ګټه دی ځکه چې یو گاونډي هیواد هم کډوالو ته د ځای ورکولو لپاره تیار نه دی. پاکستان په نړیواله رورولۍ غږ کوي چې په افغانستان کې د انساني او معاشي مرستې لپاره د سیکرټري جنرل لخوا اعلان شوي 4.2 اربع ډالرو په خاص مثبت غبرګون ورکړي.
پاکستان وډ آلسو لایک ټو سی افغانستان
پاکستان با یو داسې افغانستان لیدل غواړي چې دغه هیواد او نړۍ لپاره پر امن وي. یو داسې هیواد چې به له جنس، نسلی او مذهبي توپیر نه بل ولست احترام ولري. پاکستان د افغان جنکو او مرمنو د تعلیم او کار کولو د حقونو ملاتړ کوي. خو په دې وخت کې افغان اوس مهال دولت تنها کول به د هغه ولس ستونزې لا زیاتې کړي چې لوړاندې نه د ستونزو سره مخ دي. پر امنه، با ثباته او د نورو سره تړل شوی افغانستان د ټولو په ګټه دی.
And connected Afghanistan in our collective interest.
شهباز شریف ویل په افغانستان کې لوی ترهاګر ډلې لکه داعش، خراسان، تحریک طالبان، پاکستان، القاعده او نورې ډلې موجود دي. که څه هم د افغانستان لخوا د دې ډلو د شتون په دې دعوه څه نه دي ویل شوي، خو په دې وروستو کې پاکستان له افغانستان د یو وسلوال تن مسعود اظهر د حواله کولو یا نیولو غوښتنه کړې وه، کومه چې افغان طالبانو رد کړې وه او ویلي وو چې مسعود اظهر هلته نشته. د ترهاګرۍ په اړه شهباز شریف ویل پاکستان د ترهاګرۍ نه تر ټولو زیات ښکار دی. له 13 لسیزو راسې په ترهاګر بریدونو کې 80,000 خلک ووژل شو او د 150 اربع ډالرو نه زیات معاشي تاوان شوی دی. وزیر اعظم شهباز شریف ویل پاکستان په هر شکل کې د ترهاګرۍ غندنه کوي ځکه چې د ترهاګرۍ کوم مذهب نشته. کوسو هم د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ترهاګرۍ یا د هغې نه د اغیزمنو خلکو ذکر وکړو، خو د هیواد دننه د دې پیښو نه تر ټولو زیات اغیزمنو پښتنو یا بلوسیانو هیڅ تذکرې نه ده کړې. په هیواد کې د سیلاب په اړه شهباز شریف وویل په پاکستان کې سلویښت شوارو داسې سیلاب راغلو چې نړۍ نه ده لیدلې. نړیوال ماحولیاتي بدلون کورنۍ له یو بله جدا کړي او هم د دې موسمي بدلون له امله دا وخت پاکستان د نړۍ تر ټولو تود هیواد جوړ شوی دی، خو په پاکستان کې چې څه وشو دا به تر دغه هیواد محدود نه پاتې کیږي، نو ځکه دوی د نړۍ د موسمي انصاف تمه لري.
لومړی اندازه دا ښایي چې 14,000 کیلومتره نه زیات سړکونه سیلاب د ځان سره وړي، 300 نه زیات پلونه مات شوي، 100,000 کورونه تباه شوي او نورو 100,000 ته زیان رسېدلی. د 1,000,000 نه زیات څاروي هم د سیلاب وجلي.
هغه د امریکا د صدر جو بایدن، ملګرو ملتونو د عمومي سیکرټر انټونیو ګوتیرس او نورو هغو مشرانو مننه هم وکړه چې د سیلاب په دې ګران وخت کې د سیلاب ځپلي پاکستان ولس سره مرستې وکړي. د اسلاموفوبیا په اړه شهباز شریف وویل دا یو جهانی مسله ده. د 9/11 د پیښې وروسته د مسلمانانو په ضد په رویو کې تندروي راغلی ده. ملګري ملتونه باید د اسلاموفوبیا په اړه خپل قرارداد باندې عمل باوري کړي. شهباز شریف د کشمیر او هند په اړه وویل دوی د ګاونډي هیوادونو سره د برابرۍ په بنیاد اړیکې غواړي، خو تور یو لګو چې هند د کشمیر نه فوځي سیمه جوړه کړي او هند دا سیمه په داسې شکل بدول غواړي چې د مسلمانانو په ځای پکې د هندو ټولنې شمیر زیات وي. شهباز شریف زیاده کړه چې جنگ دوی امن غواړي او د امن په اړه خبرو اترو ته هم تیار دي، خو دا هر څه د کشمیر د شخړې د هواري بغیر ممکن نه ده. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د ملګرو ملتونو د پرمختیا ایجنسۍ لخوا د پاکستان د قرضې بوتل کولو باندې زور راوړلو وروسته د پاکستان د بانډونو بیا نیمایی ته راټیټه شوې، چې له وجې د نور اقتصادي مشکلاتو ویره څرګندېږي. په 13 سپتمبر د پاکستان د خزانې وزیر مفتا اسماعیل ویلي وو که څه هم پاکستان د سیلابونو له وجې په مشکلاتو کې دی، خو په خپل قرض ورکولو کې به پاتې رانشي. په دې اړه باندې نور تفصیل لرته د اسلام آباد څخه د ډیوه خبریال الیاس خان وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل وینا کې د نړیوال موسمي بدلون له امله راغلي سیلابونو نه پاکستان کې شوی تباهي باندې رڼا واچوله او په نړیوالو مشرانو یې غږ وکړو چې سره یو ځای شي او د راتلونکي وخت لپاره تګلاره جوړه کړي او عملي ګامونه پورته کړي مخکې له دې چې ډیر ناوخته شي. د دې نه وړاندې وزیر اعظم شهباز شریف نړیوالې او شتمنه هیوادونو څخه په قرضو کې سمدستي نرمي راوستلو خواست وکړو او وی ویل چې څومره مرستې شوي دي هغه د ستاینې وړ دي، خو دا هر څه زموږ ضرورتونه نه پوره کوي. د جمعې په ورځ بلومبرګ ټلویزیون سره مرکه کې وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې پاکستان قرضو کې د نرمۍ یا مرستې کولو معامله د ملګرو ملتونو عمومي سکتر او نورو نړیوالو مشرانو ته وړاندې کړې ده. نوموړي ویلي چې اروپایي اتحاد او نورو مشرانو سره یې پیرس کلب کې خبرې کړي چې شتمنه هیوادونه دی د دوی قرضې پرې کولو کې نرمی راولي. خو بل لور ته د ملګرو ملتونو د پرمختیا ایجنسۍ یو این ډی پی لخوا د پاکستان قرضې معطل کولو باندې زور راوړلو وروسته د پاکستان د بانډونو بیه نیمایي ته راټیټه شوې، چې له مخې نور اقتصادي مشکلات او یې را څرګندول کېږي. د رایټرز خبري ادارې له مخې د فاینانشل ټایمز په رپورټ کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو پرمختیا پروګرام لخوا روانه اونۍ حکومت سره یاداشت شریکول کېږي چې پاکستان ته پور ورکولو والو ته د پورونو ادا کولو کې نرمی راوستلو باندې غور کول پکار دي، چې دا شان دا پیسې د قرضو پرې کولو پر ځای سیلابونو نه شوي تباهي مخنیوي لپاره مصرف کړی شي. په رپورټ کې ویل شوي چې د سیلابونو نه وروسته د هیواد زیاتره برخه د اوبو لاندې ده. دغلته 3.25 کروڑ خلک اغیزمن شوي، د 10 ارب ډالرو زیانونه شوي او دې سیلابونو کې د 1500 څخه زیات کسان مړه شوي دي. نو ځکه هیواد د بارانو قرضو پرې کولو جوګا نه دی پاتې. سیړونکي وایي دې کې شک نشته چې د پاکستان اقتصادي وضع خاص کر د سیلابونو وروسته ډیره زیاته خرابه ده، خو د نړیوالې ورورولۍ نه چې کومې اشارې میلاویږي هغه ډیرې د ډاډ وړ دي. او په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش او د امریکا صدر جو بایډن لخوا په ویناګانو کې د پاکستان د سیلاب ځپلو مشکلات په ګوته کول او د نړۍ څخه په سمدستي توګه د دوی مرستې کولو غږ به ډیر اثر راوړي. د سیړونکو وینا ده که څه هم د فاینانشل ټایم ټایمز رپورٹ لوجی لګه پریشانی جوړه شوی چې د پاکستان باندونو بیا را کم شوی خو د ملګرو ملتونو په یاداش کې ویل شوی چې فاینانشل ټایمز رپورٹ کې د نړیوالو قرضو معطل کېدو باندې خبرې شوې دي. وی او ای ډیو سره خبرو کې سیډون کې زیشان هیدر اویل فکر کوم چې پاکستان لپاره حالات ډیر مشکل دي او د نړیوالې رورولۍ جواب ډیر ډاډګر دی او زما په خیال پاکستان به د دې مشکل صورتحال نه بار راوځي. دیشان هیدر اویل پاکستان ته که د قرضو پرې کولو کې رعایت ورکړی شي او د دغه پیسو څخه برخه د سیلاب ځپلو بیا رغونه کې مصرف کړی شي نو زما په خیال دا به د پاکستان غټه کامیابی وي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د خیبر پختونخوا او بلوچستان په پختونو سیمو کې په داسې حال کې د پختونو د کلتور ورځ منځل کیږي چې په دغه سیمو کې روان جنگ او نامنۍ د لاسه کلتور ته ډېر زیان رسیدلی او خپل کلتور ژوندي ساتلو کې پاتې راغلي. په دې اړه باندې نور تفصیل لرته د سیمې نه د ډیوا خبریال فرید چینواله وړاندې کوي.
د میرمنو د حقونو فعالانی او سیاست مداری وای خځې په پښتونخوا ټولنه کې د خپل حقونو نه بې برخې شوی او د یری ترخی او د بندیزونو سره مخ ژوند تیروي. دوی اویل په ټولنه کې د خځو سیاسي، اقتصادي، کلتوري او ټولنیز ژوند د ستونزو سره مخ شوی دی او په آزاد توګه ژوند تیرولو کې مشکل لري. د واک تحریک غړي او افغان میرمنو د حقونو فعاله یل د وازوان وی او وی ډیو ته وای د ټولنې ټول وګړو باندې د خپل کلتور ژوندۍ ساتل لازمی دي.
او زمونږ مایند خويندې چې څومره د اوسم چې د کلتور کوم مونږ طرفات دي دا زمونږ مایند خويندې راټینګ کړي ځکه چې هغه خپل بچو ته په خپل غیږ کې کوم روزنه ورکړي، کوم مورنۍ ژبه ورته خودلې ده، کوم خپل لباس وس هم هغه په غاړه کوي. نو دا مونږ د پاره هر څه دي خو مونږ خځې چې د څومره ستونزو سره مخ شوي دي دوی به هر څه یعنی وساتي. دا کلتور به مونږ نه ورک نشي، پر بنشي مونږ به خپل کلتور نه کله هم لکه مخکې وروسته لاړ نه شو. مونږ کلتور چې دی هغه کلتور زمونږ د ژوند تګلاره ده او چانه چې د ژوند تګلاره ورکه شي هغه کلتور ورک شي. نو مونږ هیڅکله باید خپل کلتور خپل ژبه د لاسه ورنه کړو.
د سپتمبر په درویشتمه په پیښور کې د واک تحریک غړو لخوا د پښتنو د کلتور ورځ ولمانځل شوه چې پکې ښځو ته راپېښو شو ستونزو او خپل کلتور ژوندی ساتلو باندې بحث وشو. د ښځو د حقونو فعالانی وای یوه ټولنه هم تر هغې پرمختګ نشي کولی په کومه کې چې ښځې د سړو سره سمه ونډه ونه لري او حقونه ورنه کړل شي. د کامې جمهوري غورځنګړې جمیله ګیلانی وی او وی ډیو ته اویل په پښتنو تپل شوي جنګونو د لاسه هم کلتور ته ډېر زیان رسېدلی دی.
زما ته یاد دی په ودونو کې به خلک یو ځای ګډېدل، ټپې به ویل کېدې، اوس هم خلک کوي خو په یاره کوي. هغې په دې باندې یا په یاره کوي او یا داسې قسم تعلیم دی خور که چې لکه په دې احساس یې کوي چې دا هسې نه دا ګناه وي. لکه د انسان چې کوم دی هغه دې دنیا ته راشي نو د دنیا په هر خوشحالۍ باندې دا حق وي، خو دې جنگ او دې جهادونو او دې مذهبي انتها پسند ہے زموږ خلک د ژوند د وړو وړو خوشحالونه محروم پاتې کړل.
د واک تحریک غړو په دې محل اویل په پښتنو کلتور کې د ټپې، سندرې، اتړ او په جرګو کې د ښځو ناستای د بندیزونو سره مخ دی او د تیر وخت په پرتله اوس دغه دودونه کم شوي دي. د واک تحریک یو بله غړې کندیساپۍ وی او وی ډیو ته اویل په پښتنو کې ډیر عربي دودونه راننوتلي او تر دې پورې چې په ورته پل شوي دي.
زمونږ د پښتنو په کلتور کې که موږ خپل پخوانی کلتور وګورو د ښځې ونډه پکې ډیره زیاته وه. ښځې باندې دغسې پابندیانې چې لکه اوس دی داسې نه وې. دا د وخت په تیریدلو سره زمونږ په دغه ټولنه کې کلتور کې څه داسې نور کلتورونه راوړل شوي دي چې هغه د پښتنو د افغانانو نه وو او دغه یو تپل کېږي په افغانانو. د دغه لپاره موږ کوشش کوو، هڅه کوو، ټول پښتانه دې هڅه وکړي چې خپل دغه کلتور، فرهنګ، عنعنات دغه ژوندي وساتي.
د میرمنو د حقوقو فعالانی وای په نړۍ کې هغو کامونو تل پر مختګ کړای کومو چې نورو کلتورونو دودونه نه دی خپل کړی او خپل کلتور یې ژوندی ساتلی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. په خیبر ضلع کې د هدفي وجنو پیښې دوام لري او په تیر شواروس کې د یو پولیس والا په شمول دوه کسان وجل شوي چې له وجې ځایي اوسیدونکي د یارې سره مخ دي. ځایي اوسیدونکي تور لګوي چې امنیتي ادارې په امنیت ټینګ ساتلو کې ناکام شوي دي ځکه هغوی اوس بې وخته د کورونو نه وتل پرېښودي. د سیمې د حالاتو په اړه نور حال درته د ډیوا خبریال ابراهیم شینواری وړاندې کوي.
په خیبر ضلع کې د بد امنیتي وضع په اړه د ځایي قومي سیاسي او مذهبي مشرانو پر ریاستي ادارو سختو نیوکو او په امنیت کابو راوستلو په حق کلک غوښتنو باوجود په تیرو 3 ساعتونو کې د یو پولیس والا په شمول دوه کسان په هدفي بریدونو کې ووژل شول. د کومې چې تر دغه مهاله چا ذمواري هم نه ده قبوله کړې. ورسره د سیمې پولیس داوه کړې چې د محسن جان نومي پولیس والا په ضد شوي برید په مهال د وسلوالو کسانو سره په ډزو کې یو مشکوکه تراګر هم وژلی. خو د وژل شوي کس د کورنۍ کسانو د هغه د وژنې په ضد احتجاج کړی او تورې لګولی چې دغه کس یې د بلټنې عملیاتو محل نیولو نه پس ووژلو. د پولیس له اړخه د دغه تورونو په ځواب کې تر اوسه کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. د هدفي وژنو دغه دواړه پیښې په جمرود کې مخې ته راغلي. چېرته چې 4 ورځې وړاندې هم د داعش وسلواله ډلې د دعوې له مخه هغوی دغلته د ریاستي ادارې یو مخبر وژلی و. په خیبر کې مخې ته راغلو دغه پرله پسې د هدفي وژنو پیښو ځایي ولس ډېر اندېښمنه کړی او د سیمې نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ قومي اسمبلۍ ته منتخب شوی ایمن اقبال لپیدی چا چې وروسته د خپلې څوکۍ نه د خپل ګوند د مشر په غوښتنه استعفا ورکړې پوښتنه کوي چې ولې ریاستي ادارې په خپلو ذمواریو ترسره کولو کې ناکامه شوي.
د ستیر مواری دی سرحدونه حفاظت کول او خبر داد دلتا برعکس کوم دی یو لوی نقصان شو په سرحدونو باندې د پاره لګول او ال کچکم زموږ سکیورټی فورس دا موجود دي چې دا غي باوجود په خارونو کې یا په شهري علاقو کې خل ټارګټ کیږي نو دا خو د سکیورټی فورس مواری دی.
د یادونې وړ ده چې 2 ورځې وړاندې د خیبر بدی امنیتي وضع په اړه را جوړه کړی شوې جرګې د ختمېدو نه 2 ساعته پس د دغه جرګې یو برخه اخیستونکی په باړه کې ووژل شو. کومې چې د سیمې اوسیدونکي د یری او اندېښنو سره مخ کړي او دوی د امنیتي ادارو په رول او ذمواریو ګوتې اوچتې کړي.
خلک خسته یې کنفیوز دي ویې چې دا لکه په دمر هغه چې کوستونه دي بار دي چې سکیورټی دا هغه موجود هم دا چې کیسه کیږي او نه پولیس او نه سکیورټی ادارې سیکشن از دلی دا حالات نه کنټرول کوي نو خسته یې کنفیوز دي. بل خلکو د مقام نه هغه مخ کې چې څنګه وخت کوټ نو ختل کنه نو هغه شاید دوباره شروع شوی بس خلک په وخت سکورونو دي شي.
د دغه ترڅنګ ځینې نامعلوم وسلوالو کسانو چې خپل تړاوی نه دی پډاګه کړی په یو بل ویډیو پیغام کې ګواښ ورکړی چې که امنیتي ځواکونه د تیرانه اونه وتل نو دوی به په خپلو عملیاتو کې نور هم اضافه وکړي. قریبا 2 اونۍ وړاندې هم دغسې ویډیو د خپرېدو نه پس د هدفي وژنو په پیښو کې اضافه ولیدل شوه. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د افغانستان پلازمینې کابل وزیر اکبر خان جماعت مخې ته د جمعې لمانځه وروسته چاودنه وشوه چې نږدې 50 کسانو ته یې مرګ جوبله واړوله. تر اوسه کومې ډلې یې مسؤلیت هم نه دی منلی. رایټرز خبری ایجنسی وایي په وروستیو میاشتو کې په کابل کې د جماعتونو سره نږدې ګڼ شمېر چاودنې شوي او داعش خراسان ډلې د ځینو چاودنو ذمواري منلې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د ډیوا همکار نوشیروان قلندر وړاندې کوي.
رایټر خبری اداره په کابل کې د طالبانو د پولیسو بیان خالد زدران له خولې وایي د جماعت خواته شوې چاودنه کې عام خلک په هدف کړی شوی دي. رایټرز لیکلي چاودنه د وزیر اکبر خان په هغه سیمه کې شوې چیرته چې پخوا د نیټو مرکز او د بهرنیو هیوادونو سفارتخانې وې، خو اوس دغه سیمه د طالبانو په کنټرول کې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د شوې تازه چاودنې په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې په مساجد بریدونه او مونځ کوونکي هدف کول ستر او نه بخونکي جنایت دی. ملت باید د نظام سره په ملاتړ لا هم د داسې جنایتکارانو په نیولو او ځالو له منځه وړلو کې ستر ونډه واخلي. رایټرز خبری ادارې په خپل رپورټ کې ویلي دي په جماعتونو کې دا چاودنې د هغه پیښو لړۍ ده چې ذمواري یې داعش خراسان ډله قبلوي. تیر اونۍ په جنیوا کې د افغانستان په اړه د متحده قومونو په ځانګړي رپورټ کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو پیښو ژورې اندېښنې څرګندې کړې شوې دي.
افغانستان کې د امنیت وضعیت بیا په خرابېدو ده. زه د افغان وګړو په اړه ډېر فکرمن یم او په خاصه توګه په عامو خلکو بریدونو چې د ماشومانو په ذهني صحت باندې ډېرې بدې اغیزې کوي او د دغه اکثره بریدونو ذمواري داعش خراسان ډله مني. دا د اندېښنې وړ خبره ده. دا بریدونه افغانستان کې د واکمنو په صلاحیت شکونه پیدا کوي.
د متحده قومونو د بشري حقوقو خصوصي رپورټر ریچارډ بینټ دا هم ویلي چې طالبان پر لپسې د پخوانی حکومت چارواکي او مخالفین په هدف کوي.
زه بیا دې خبرې په خصوصي توګه نور هم اندېښمن کړی یم چې د طالبانو لخوا د عامې معافۍ باوجود د افغانستان د دفاع وزارت پخواني چارواکي او ځواکونه د عدالت پرته وجل کېږي، په زندانونو کې د اچول کېدو تر څنګ زورول کېږي او د دې سره ورته د خلکو د لادرکه کېدلو او په عامو وګړو د تشدد رپورټونه هم ملاو شوي دي. د طالبانو د حکومت د وسلوالو د پورته کړل شوو ګامونو په نتیجه کې په خلکو کې ویرې پیدا شوې دي.
د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تیر اونۍ داوه کړې وه چې پنجشیر ولایت کې د مزاحمت کوونکو په ضد عملیاتو کې څلوېښت پورې وسلوال وژلي او یو شمېر یې ژوندي نیولي دي. د طالبانو ویان په ټویټر د ملګرو ملتونو په تازه رپورټ کې د ښځو د حقونو سرغړونو رپورټونه رد کړي او ویلي دي اوس مهال د ښځو ژوندونو ته هیڅ خطر نشته، خو د ښځو د حقونو فعالې محبوبه سراج د متحده قومونو د خصوصي رپورټ وړاندې کولو په وخت ویلي طالبان نه صرف د عام ولس بلکې د افغان ښځو په ضد باندې هم سنگین ګامونه پورته کوي.
که څه هم خزی افغانستان کې موجود دي، خو د یوې افغان میرمنې په توګه زما شتون په افغانستان کې نه ښکاري. طالب زما مخې ته راځي، ماته ګوري، خو زه در اصل هغه نه یم چې څه غواړم. زه ختمه شوې یم. دا فورم زما اخیرنی امید دی، نو ځکه خبرې کوم. زه ناروغه یم او ستړې شوې یم، نور رانه نه کیږي. نورې به څومره چغې وهي چې نړۍ دې موږ ته پام وکړي.
دا په داسې مهال چې طالبانو د امریکایي چارواکو څخه غوښتنه کړې د افغانستان کنګل کړې شوې اساسې دی د سویزرلینډ د لارې انتقال کولو فیصلې ته بیا کتنه وکړي. د امریکې د خزانې وزارت چارواکو ویلي سویزرلینډ ته به د افغانستان درې نیم ارب ډالره انتقالوي، خو دې ته به د طالبانو لاسرسي نه وي. دغه پیسې به د افغان ولس په پرمختګ خرچ کړي کیږي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ډی سی.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202 205 003.